اته بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه سلامونه وړاندې په د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی خو حاصل نه دی کم شوی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمی شوي خو واړه بریدونه یې زیات شوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ شاوخوا طالبان راټول شوي. واشنگتن د ایران د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمی شوي خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوب لو شمیر لوړ دی. ولسمشر غنی لتید امریکایی بنسټ سره په آنلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حملې کمی شوي خو د وړو حملو د مرژوب لو شمیر خورا زیات دی. د ده په وینا هره ورځ له 150 تر 150 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل کیږي او نږدې 70 نور ټپیان کیږي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې تیر اونۍ طالبانو 341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولی ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په تیرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وایي چې طالبان د افغانستان د ټولنې یوه برخه ده او هغوی هم باید ومني چې یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. د دغه راز وویل چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږنتون کې د بې پولي ډاکټرانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پېښوي.
مادران و
افزایش د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو پاړه د اندیشنو ته زیاتې دوله کبله لوي خو په کووډ 19 د اخته کسانو شمیر او لبل خو د کورونا له کبله د رامنسته شوی اندیشنو په خاطر د بی پولي ډاکټرانو د فعالیت درېدا د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او ستونزې رامنسته کړې دي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا په شپږشپږشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت و دراوه. د روزګان ولایت له مرکز ترین کوټ څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم طالبانو په ترین کوټ حمله نه ده پیل کړې خو د ښار په ځینو لمنو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د راټولېدو له کبله خلک اندېښمن دي او له هغو سیمو څخه چې ممکن جګړه پکې وشي کډې باروي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل ادعا کړې چې د دولت وسلوال مخالفان د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پکتیکا او زابل ولایتونو له لارو په اکمالاتو بوختي څو پر غزنی ښار حمله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ویلي چې په افغانستان کې پراخ تاوتریخوالی کم شوی خو لا هم د طالبانو د بریدونو له کبله د مرژوبلو کچه لوړه ده. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کیږي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون وویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیشه کې رول درلود له دندې لري شوی دی. د تورونو پولیسو پر ضد دا اقدامات وروسته له دې وشول چې د هغې ویډیو د خپرېدو له کبله اعتراضونه وشول چې په هغې کې د پېښور د پولیسو په یوه تاڼه کې له یوه ځوان څخه چې عامر تاکالی نومېږي په زوره کالي ایستل کیږي او وهل کیږي. دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو او د بشري حقونو د ملاتړو په ګډون د خلکو غوسه وپاروله او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ویل کیږي هغه ځوان چې بد چلند ورسره شوی افغان پناه غوښتونکی دی او وروسته له دې نیول شوی چې په انټرنیټ کې پر پولیسو انتقادونه کړي وو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پرون ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو له عامر تاکالی سره ناوړه چلند کوونکي پولیس نیولي او پر قضیې غور کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دوغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي، پنځه یې د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. د بشري حقونو د دوو مؤسسو له لوري په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو مخالفان وځپي او وویروي. دا راپور پرون لندن میشتې د ایران لپاره عدالت او په پاریس میشتې د بشري حقونو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وای د ایران اسلامي جمهوریت له ډیرو وختونو راهیسې پر نیول شویو کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان یې ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغو اعترافونو په تولید او خپراوي کې برخه لري. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 او FM 100.5 د خبرونه په دوام. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی. دا به هم واوري چې په هلمند کې یو شمیر تور پوری کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقی شي.
همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته وسوړل کېږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
روانه اونۍ د کابل په دهساب ولسوالۍ کې 15 څارنوالان ووژل شول. د دې قضیې د تحقیقاتو په اړه مو د لوی څارنوالۍ د یو چارواکي نظر اخیسته.
کشفي روغانو لخوا تر څېړنې لاندې قرار لري او اجراءات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس ته راغلي دي.
د نورستان له لرغونې موسیقي سره مو آشنا کړو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوی و، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
له مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې UNDP د افغانستان د مخدر موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ کوکنار کرل شوی و. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدر موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لږ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایان عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تلزي د کمپاین په وخت کې. هغه زیات کښتونه چې کېږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کېږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی و، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې، خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوی و. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورښتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپېژانده وویل د باوري دښتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې دل د دولت تر سرو پلاندې وي هلته تریاک موږ نشو کرالی. هره ورځ عسکر راځي، هره ورځ مشکل راته جوړي، هره ورځ په دې باندې موږ ستړي یو، دماغي ستړي یو. چار نن به عسکر راسي، تریاک به رسوړي، سبا به رسوړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکنار په هغو ساحو کې کرل کېږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کروندګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کروندګر چې کوکنار کری وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کېږي چې کوکنار وکړي. دوه کروندګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تریاک په جای خطر باندې کرلې چې دلته په افریقا نسته، وچکلي ځپلي یو، دا د کرونا مرضې ده او لږې لرې کېږي. نو دا موږ د جا څه چاره نه لرو چې موږ تریاک ونه کړو.
تریاک چې به موږ کړو دا د مجبورۍ څه کړو، نه دی چې مجبوره نه یو. تریاک موږ نه کړو ښه، حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسل وړه په 3000 کلداري دي، وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي. نو دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تریاک څه غواړو اورې.
په لوی کندهار کې چې هلمند هم پکې شاملېږي 4,900 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کېږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول و در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مونږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د افغانستان د لوی څارنوالي یو چارواکی وایي چې د کابل په دهسابس کې روانه اونۍ د 500 څارنوالانو د وشلو د پیښې په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې دا 500 څارنوالان د دوشنبه په ورځ بګرام زندان ته روان وو چې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسیون مسؤول محمد نواب احمدزی د دې پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي.
البته دا د جموک کشفي روغانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاسته راغلي، مګر په دې خاطر چې امنیتي ملحوظاتو زه ډېر جزئیات اوس نسم وکولی، مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنه لري. انشاءالله په آینده کې به موږ وکولی شو تاسو ته مسؤلانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد زی صاحب ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم تورن کسان تروسه نه، مګر هغه کسان موږ هدف ته نږدې کوي یا غوی پر ارتباط اجرات پرستو.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شي چې د څه رقم حلقو لاس ته پدې کې؟
البته دوامدار د موږ څارنوالان سیاسي پذیرې دي، متاسفانه تحقیقات موږ ته هر ورځ راځي. تبید سیداد سول مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موږ څارنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تایید شوي دي چې موږ ته د کشفي امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي.
د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسیون مسؤول محمد نواب احمد صاحب. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاق شي. البته یو شمیر اوسیدونکو د هلمند دغه اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري بنوي چې د لوږې سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوي دي خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی له هلمند راپور لري.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی ادعا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت یې پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي. او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي، نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي که څه هم ساش کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 434 زره ټنه غنم تولید شوي دي، د کاچاک په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړل کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي. او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیا 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیا 80 افغانۍ و. کچيري حکومت د دې مخاونن سي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي. او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخه رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټین لپاره هر ټاکل شوی دی چې په غنم بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې داسې یو پروګرام و چې چون قرنطین شو او بیا د بهرني هیوادونو نه د اوړو راتګ هم بند شو، نو د همدې په خاطر موږ هم د هلمندي ولسونو دپاره په خاطر مسؤلیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قچاق هم بند کړی و، مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار او هغه ورځ ما ته راغله زمینداران او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو. دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرني او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنم د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د ریاست معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بده اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
پل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
ورسته له هغې چې په دې وروستیو کې د وسلهوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه، د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړی دی وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کنفرانس له لارې وکړې. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي ښاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حملې زیاتې کړي اهمیت کم وښي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولی شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا مشر دغه څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تیره اونۍ د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. هغه وویل په دې اونۍ کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې طالبانو 422 حملې کړې چې په نتیجه کې د ده په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 291 غړي وژل شوي دي. ایوریشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله هغه څرګندونې د پام وړ دي چې یوه میاشت مخکې د مې په 12مه د خپلې نوې دندې د پیلېدو په مهال کړې وې. عبدالله ویلي وو چې دوی د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوي اوربند وروسته رامنځته شوي هیله مند دی. د خبرونې په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او دغه راز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوي خوشي کړي.
وروسته له دې چې پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن شهید وباله، ګڼ شمېر پاکستاني سیاستوالو او نورو خلکو پر عمران خان سختې نیوکې وکړې. په دې اړه تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خپرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم موبایل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت، هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم مباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په ایپټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل، پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغانده چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې و نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستاني سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمند بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه، خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تروریست وو خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د څېړنیز مرکز د آسیایي پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
د نورستان سیمه ایز موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمیر نورستانیان هڅه کوي چې خپل لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري له نورستان راپور لري.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني علي غږوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندی وساتي. عبدالصمد او قریب الله وایي
زمونږ نیکونو نه پرسم رواج مونږ ته پاتې شوې. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې همدغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلي نه بهر یا کلي کې چې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو هلته خالیګا ځای ته مونږ وځو. داسې ځای هلته پناهي علما هلته وانوري هماغه ځایونو نه پناهګي کوو هلته خپل محفل کوو.
زمونږ خو مشران ډېر سخت دریز خلک دی وخت موقع نه ورکوي چې دا کارونه وکړي. خو پټ پټ مونږ ځوانانو ته کو دعوت ورکړو هغوی خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا دپاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وایي
مونږ غواړو چې دغه دولت مونږ سره همکاري وکړي. مونږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ وړي.
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کوم ځانګړې توجه نه ده شوې، خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونه به خوندي ساتي. یو هدف پورې لمنځه تللې دي خو موږ بیرته د دې پر غوونه کې انشاءالله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې تیره میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیله من کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لنوي ولسوالي په اردو روفو اس ام اس راستولې دي. د لیکي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه تاو ده شوې مشکل د طالب زندانیانو دی چې حکومت یې نه خوشي کوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا زندانیان آزاد شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سولې نیت نه لري ځکه هر ورځ پر پوځیانو بریدونه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې د کرونا ویروس له کبله د دواو بیې زیاتې شوې دي. شفیجان زدران لیکي د خوست له نادرشاه کوټه ترڅو وژنوي اوربند نوي جنگ د سولې پر مخ چپیړي دي. خان محمد اسلامیار لنا دلیل کی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. شمس افغان د خوست له صبرې ولسوالۍ لیکي د اردو په پوستو سخت بریدونه شوي. د خوست والی دی د صبرې ولسوالۍ د امنیت غم مخوري. عبدالرحمن مایوان لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان نه خوشی کوي، دوی دی طالبان دی د حکومت بندیان خوشی کوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوې، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوبلو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې د جوزا په 26 نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت درولی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي او دا اندېښنه شته چې هلته حمله ونشي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقونو دوو مؤسسو له لوري په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د سلګونو تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی. او ساتي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کېږي، خو او دغه کس افغان دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې د امیر تهکالی په نوم د پېښور یو اوسیدونکی په بندخونه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته توبه ایستلو ته اړ کېږي. په ویډیو کې ښکاري چې پولیسو امیر تهکالی نیمه لغړ کړی او سپکې سپورې ورته وایي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تهکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. نوموړی وروسته له هغې د خیبر پښتونخوا پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شو چې د راپورونو په اساس موده وړاندې یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د یوې ویډیو له لارې سپکې سپورې ویلې وې. فکر کېږي چې په دې ویډیو کې د امیر تهکالی سپکې سپورې د نشې په حالت کې ویل شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د امیر تهکالی سره تاوتریخوالي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
پېښور کې د افغان رضی الله چې په امیر باندې مشهور ده، دغه سره د ناوړه چلند، شکنجې او د انساني کرامت خلاف قضیه د موږ د جدي غور او څېړنې لاندې ده. ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ایران کې هم د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني پولیسو د تاوتریخوالي زیات شمیر قضیې ثبت شوي دي. د روان مریز کال د ثور په میاشت کې یو شمیر افغان کاریګر د افغانستان او ایران په ګډه پوله د افغان حکومت په وینا د ایران د پوله ساتونکو له لوري په زور مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې پیښې یوه میاشت وروسته د ایران یزد ښار کې د ایراني ځواکونو له لوري د افغان کډوالو یو موټر په ډزو وویشتل شو او وروسته یې اور واخیستو. په دې دواړو پیښو کې 18 تنه افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان شنونکي وایي افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو اوسېدلو او تګ راتګ په اړه دوه اړخیزي هوکړې رامنځته کړي. له ډلې یې صفت ساپی وایي پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره وروستۍ پیښې ښکاروي چې یادو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د انساني حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف چلند کیږي.
د ایران لخوا د افغان ماجرینو په وړاندې د خوشینونکو پیښو نه وروسته اوس پاکستان کې هم دا ډول یو پیښه رامنځته شوې ده. دغه ستونزې هله حل کېدلی شي چې افغانستان وتواني چې د دې هیوادونو سره د خپلو اتباعو په د حقوقو د هغوی د شتون او د قانوني کېدو په برخه کې او هم دا ډول د دغه هیواد تعهدات د خپلو اتباعو د حقوقو د ساتنې په برخه کې ترلاسه کړي.
پاکستان او ایران کې اوس مهال میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری قانوني اسناد هم نه لري. خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د امیر تهکالی سره د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې د پاکستان دننه هم سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی غواړي چې امیر تهکالی ته د انصاف او ظلم کوونکي دي له قانوني سزا سره مخ شي.
اوس هم مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو. نیما نړۍ
اکثر بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او خزې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه خزې کوي چې ظاهري څیره خولې نه وي؟
هغه کسان چې وي سینونه زیاتې یا مخچوم لکسوي یا مغزوړن سوي د پزې خواوشا د خاتون پیدا شي، وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي ترسره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي، هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خولا جراحي کړي ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمې جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې ان په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي